بجې شوې مخکې دې چې بحث تر شو پام کړی لاندو خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي
په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې خو د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان للی او د ورزګان والي محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. د غور والي عبدالظاهر فیضزاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه د شهرک ولسوالۍ څخه وتلي دي. د 200 قلوردو په بادغیس ولایت کې په هوایی عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د دې قلوردو د اعلامیې له مخې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په 2 کلیو کې ترسره شوي دي. نن سهار د پاکستان په سنا ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي. دا پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي چې دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث مو هم زه اسد الله لودین هر کله کوم تاسو خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساسه علاقې بل کې دی او د سولې درا وسو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلیل زاد د تیر په څیر د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه خو برعکس نا امنی ډیره شوی او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي. په همدې تیرو څو ساعتونو کې د لږ تر لږه دریو ولسوالیو د سقوط او کلابندۍ خبرونه خپاره شول. د غور شهرک او د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاسته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. هممهاله د سولې او جګړې هڅې په څه معنی؟ وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو. را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکي زردشت شمس، د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکي خالد پښتون. په دې لچې میلمانه له بحث سره یو ځای شوی. تاسو اوریدونکو کولای شي چې دا بحث واوري او زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې خاغلی پښتون چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذ وي او د چارو کتونکي د خبرونه سره وصل شوی. پښتون صاحب غرمه مو په خیر، خبرونه ته خراغلی حتما لدی پیخونه خبر شوی راپورنه متعقب کړي چې تاوتریخوالی روان دی. همدا څو شی به مخکې موږ راپور خپور کړي چې د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغله. لدی وړاندې داسې راپور و چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړی او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بنده ده. او له تیرو څو ورځو هم دا راپور نه و چې کم تر کمه 15 ولسوالۍ طالبانو نیولې وي په میدان وردګو، بغلان او دغه راز لغمان ولایتونو کې. هممهاله ورسره ښاغلی خلیلزاد له یو پلاوي سره کابل ته راغلی چې د سولې هڅې چټکې کړي. دغه متضادې هڅې کې ورته وایو په څه معنا هممهاله د سولې هڅې او ورسره جګړه هدف څه کېدای شي پښتون صاحب؟
بالکل، زه اول تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او کرامات تقدیموم. متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 9 باندې امریکې د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجیانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه دوه چند درې چند کړله. د دې سره جفت د مه پر اوله سس کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وټول ورځ اعلان کړل او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبري هم ورکیږي او دوی به په دوه حق شي د مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوو کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدله ډیر سخت مقاومتونه یې وکړله. متاسفانه چې یو د فاصلې د لېوالي په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بالاخره د نن قرار د ورېدو څخه سکوت وکړي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګ ته یو ډېر ښه زیری درلودی، یو ډېر ښه اطمینان یې درلودی چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او دا اطمینان ورکړي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. حتی په دفاعي بودیجه کې د کاله د 3 میلیارډ پر ځای 300 میلیونه ډالر اضافي تصویب کړي دي چې دا به ذاتي خود د دې معنی ورکوي چې جهان او د دوی ملګري د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی تر شا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سقوط وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډېر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي. دا هم دغه شان دي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړې کړي دي. خلک چې کوم امید و سولې ته لري او امن او امان ته لري هغه کاندې او مایوسی سره مخامخ کړی دي. نو موږ بیا هم پر جهانیانو ژغ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر همسایګانو ژغ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې ژغ وکړي چې جنگ د حل لار نه ده او نه په جنگ دی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د ګیزاب ولسوالي بیا لاغم د کندی او د روزګان د ولایت په سعادت کې واقع ده، د منطقې سره ډېر لیرې ده. همدارنګ د غور ولسوالي دا رقم ولسوالي سقوط نه دی په درد خوري، نه د خلکو د پاره مشکل حلي او نه د حکومت وزن رو کومه ولایت باغه شکل باندې چې مرکز او پایتخت یې غټ ولایتونه. بس په همدې لحاظ فکر کوم د سولې پروسې ته که توجه وسي ډېره به بهتره وي. دا به هم د طالبانو په ګټه وي، هم به د حکومت په ګټه وي او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنگ وژغورل شي.
بله پښتون څه فکر کوي د سولې هڅه چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېنه اصل اوس بیا له کابل د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېنی، دا جګړه او د سولې هڅه څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه زه دا اوله سره مونږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19مه د امریکې سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه که تاسو په یاد وي جنگ په قرار شدت وکړي او د نن ورځې پر راورسېدی. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولای شي چې حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شوله، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تیرو 15 کالو کښې د دوو ولسوالیو وختن په وختن شاهدان چې لاس پر لاس شوي دي، یوه دوره طالبانو نیولې دي، بله دوره بېرته حکومت ورغل دي نیولې دي. یعنې دا ابادان د دوی په لاس کښې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کښې د خبرو بهیر اسانه کوي او هر څومره چې جنگ ته دوی توجه وکړي هغونه د خبرو بهیر سختېږي، ځکه طالبان د غرور په ګدۍ کښېني او دوی کوښښ دا دی چې موږ ځمکه نیولې ده باید موږ ته ډېر حق راکړل شي او که حکومت هغه دفاع وسي ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیفه سي په هغه صورت کښې د خبرو بهیر اسانه کېږي او دوی د خبرو میزمدور ته په اسانۍ راځي. طالب اوس دا فکر کوي چې ما فتح کړې ده، ما امریکا ته شکست ورکړی دی، ما جهان مات کړی دی. او حال دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک پر دې خبرو خاندي. د امریکا د یوه کال بودیجه 6 ټریلیونه ډالر ده او دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی 6 ټریلیونه ډالر بودیجه لري هغه ته څوک مات نه شي ویلی.
بله نو پښتون صاحب څه فکر کوئ دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیف سي، اما برعکس په اکثره ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي، دا چې له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسو؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونې ښکاري؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزو ګوري. د دوی ارزو دا و چې قندار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې ایمن ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټو ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا صاف ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. لیکن که دوی کولای شوای د دوی ارزو خدا و چې غټ شهرونه ونیسي، پس نو د دوی جنگ حتمي دی. دوی د خپل بقا دپاره جنگ کوي، خو حکومت هم باید د خپل بقا دپاره کوم شي روان دی جنگ. و تسلیم په اکثر ولایتو کې حکومت ډېر ښه مخته روان دی. دوی خپل دفاع کوي او باید دا دفاع ته په ډېر شدت او قوت سره ادامه ورکړي، ځکه که موږ وتوانېږو چې طالبان په دې قانع کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راشي، د حکومت کې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډېر بهتره وي چې دوی د جنگ په میدان کې د قضاوت میدان جوړي او د جنگ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخلو یا 10% اضافي
واخلو.
فکر کوم که موږ حکومت پر خلکو کوو نه پر حکومتیان باندې.
کور ودان پښتون صاحب تاسو سره اوسئ. د خبرونې بل میلمه هم سټوډیو ته وصل شوی، ښاغلی زردشت شمس له لندن. شمس صاحب ستړي مشي، تاسو هم اتمن زموږ د بحث مو تر یو حده تعقیب کړی دی. همدې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هممهاله کابل ته د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي له راتګ سره هممهاله تاوتریخوالی زیات شوی. تیرو 4 ساعتونو کې د لږ تر لږه 2 ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول، د اروزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ. استاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالۍ سقوط فکر کوي درد دوا کوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن ملمته استاسو ټول اوریدونکو ته. زما په نظر دا اوس د وخت په تیرېدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنګ ورکاو، دغه د واک دغه اوس د دې غریزه د نورم د څرګندېږي چې دا د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه باندې بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کې ښکېل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي. ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې غوربند باید وشي او په دغسې یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړ شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیرېدو باندې جګړه لا زیاته غځېږي. او دا معلومیږي چې سره دې چې په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په هغه انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې حد اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو وینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغه سیاو زاده چې خبره زیات تاوتریخوالی ورسره تربل زیاتیږي او د دې یره لا زیاتیږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانږدې کیږي د امریکایي یا د بهرنی قواو د ټولو قواو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه بل لا زیاته پراخه شي، ځکه که تر هغې پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي و نه شوه، نو معنا دا چې جګړه به پراخیږي او طالبان به کوشش کوي چې نور لا زیاتې سیمې پر د خپل اغېز لاندې راوړي، د خپل ولکې لاندې راوړي.
بله، شان صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنه تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل، دا غوښتنه تکراریږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوحې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي، لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوع نه ده هواره کړې. د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې ولا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم شپږ زره شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تور نه وي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې؟
نه، هغه خو ټول په دیوانې پوهېږي. یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت د هغې په لاس کې دی. حکومت باندې اوله کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غني او د ده خواوشاچدي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو. خو بهرحال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شوله، د دې جواب طالب نه شي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هېچا ته نه شي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نظ باندې، د دې جواب هغې نه شي ویلی. اوس جګړه مکمل افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کال نه دغه بدبختي روانه ده. خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیا نه دوی ځان نه شي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوی دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیف دریز نه، د یو ویشلی او د تقسیم شوي حالت نه نه داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په ګاونډ کې رامنځته کړی شوه، نه نړیوالو سره او د افغانستان غټ ائتلافي همکار چې امریکا او هغه سره داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د ده د رای اخیستنې دغه دا ایجنډا دا وه، د ولس نه غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا وچو چې افغاني او ولسي اړخ د ده کمزوری و، د ده خلکو باندې چې خرڅول موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. متاسفانه هغه فاصله ډېره زیاته کړه. امریکا د دوه تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. پارسل هغه یو ویل بحث دی، اما طالبان د دوی جواب نشي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوس تور دس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې نظر نه شي خلاصوی.
بلې، او څه فکر کوي طالب ولې مثلا سره دې چې ځواب نه لري، ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او کنه غواړي چې د زور له لارې راسي حکومت ونیسي؟
شروع کې د دوه د تړون نه وروسته خو همدغه خبره و چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حد پورې خلکو منلم چې اکثره په نور دنیا کې هم که جنگونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوې اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو څه خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، چونکې د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالی پور دی او که د دوستم خلک را پاسې دل، دغه ظفونو ته چې ګوري، اوس طالب خپله داسې ښکاري چې تګلارې بدله کړې ده، د پاکستان په مشوره، د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې، او یا د نړۍ د ډېرو هیوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړي دي، ایران نو ته یو څه ډاډ ورکړی دی، د روسیې د خوانه، د نورو هیوادونو د خوانه. طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده، دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نورم رانږدې کېږي، د وتلو دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي، او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډ کمزورې شي، نو بیا امتیاز نه خو خبره سر مخکې تللې ده، نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي، نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي بیا.
او ډیر مننه شام صاحب را سره اوسې، بیرته به ورسو ښاغلی پښتون صاحب ته. پښتون صاحب، تاسو څومره د ښاغلی شمس له خبرو سره همغږي؟ یو بل دا چې دغه ویشلی دریز چې شام صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلی دریزه د سولې بهیر ته ولاړ، هغه کوم مرکچان چې دوه ته واسول په یو ډول قومي جوړښت پکې وو، او ډیر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت ته پکې ونډه ورکړه، نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لیږلي وي، یا هغه کسان لیږلي وي چې په یو ډول کولای شوي طالبان تر اغیز لاندې راولي، څه فکر کوي دغه دریز څومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي؟
اول خو زه شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او زه تر ډیره ځایه د شم صاحب د خبرو سره موافق یم. ست دلته یو فرق دا دی چې د اولې ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل شو د قطر د توافقات لپاره، موږ اول سره دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دي تللي، ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی وو، کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله، کوم سن سال چې دوی خلکو درلودي، کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودي، هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و، بلکې د سولې د پروسې شروع و. متاسفانه طالبانو شپږ زره کسان په حکومت علاقه یا د امریکا په خوله یا د هر چا په خوله چې و، د یوې ورځې د پاره په یوه مجلس کې هم طالبان نه دي کښېنستلي. ما به د خدای ارمان نه کولی چې دوی یوه ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس د وطن په ګټه وای او د سولې د پروسې د بهبود لپاره سوی وای. ټول اته میاشتې وخت په وروجو غوښو تیر شو، په لوکس هوټل کې تیر شو، په فیشنو په ناستو تیر شو، هغه په خپل مابین کې د طالبانو سره څوک کښېنستلي نه دي، او نه طالبانو زموږ د هیئت سره هغه وضعیت کړی وي لکه په یو ډیپلوماتیک فضا کې چې څوک کوي. اکثره په ډېر سپک وضعیت د وضعیت تېرېدی، حتی او بڑونه نو چیرې دل و مخ اړول و د ټول شان و. اوس تازه د خبرې شروع وسولې طالبان ازریږي چې دې خبرو ته حاضر شي او د ستلې پروسې ته یو پیشافت ورکړي. زه نه پېژم چې حکومت به همدغه هیئت وساتي او کبه بل تک قوي تر آیات د دې لپاره وټکي ځکه دغه آیات خو په تعصب سره زه وایم دا ونې ورځم د انتقاد پر موجود وو اوس هم موجود دي چې په دغه آیات کې هغه ظرفیت البته ګرده نه یادو په یو تعداد خلکو کې هغه ظرفیت مونږ نه وینو چې دوی وکولی شي د طالب غوندې خلکو سره د سرټمبه خلکو سره دوی وکولی شي د خبرو نتیجه راوباسي. پس په همدې اساس زه فکر کوم چې دوه دلیله لري، یا د اوله سره دغه د سولې پروسې ته ټوله دنیا بدوینه وه، دا صرف یو لوی روی عالمي پروسه وه چې شروع یې کړه چې نتیجه یې پته میاشت نه کړور، او یا داسې کېږي چې دا پروسه بل پړاو ته ځي، په هغه پړاو کې شاید جدي شکل ونیسي او موثریت یې ډېر لري موجوده حالت.
بله، او پښتون صاحب تاسو په دې اړه څه وایي چې نړیوال په ځانګړې توګه ګاونډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشه د همکارۍ ټټر وهي، اما هممهاله ورسره افغان چارواکي دوی په دوه مخې سیاست تورنوي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که چیرې بهرنیان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم د دغه اور لمبې ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ دغه اړخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي؟
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت اوباما په امریکا کې جمهور یو لکه لزر عسکر د افغانستان ویستله منطقه امسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وزي. دوی ټول هلې ځلې وکړي د طالبان سره روابط جوړ سول، د ملکو ترمنځ ما بین روابط جوړ سول، هغه چې بنلي جامعې پر دوی باندې ژړتورې سول، هغوی بیرته پات سول 15 کال لپاره. دا پلا داخله ډېر هوښیاران سوي دي که تاسو متوجه سوي یاست. جالبه دا د جهانیان هم وایي چې موږ امارت نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي. پاکستان هم وایي زه امارت نه غواړم، روسان هم وایي موږ امارت نه غواړو، ایران هم وایي موږ امارت نه غواړو. پس نو جنجال پر چی شي دی؟ خو واضح خبره ده خصوصا د همسایه ملکونه په دې موضوع کې صادق نه دي. دوی امارت غواړي، که دوی امارت نه غوښتي نو ولې د طالبانو سره نږدې روابط ساتي؟ ولې طالبان دعوتیږي؟ ولې طالبان نازول کیږي په غربي افغانستان کې؟ ولې د ایران او د روسانو سلاوی په دروځي؟ ولې د دوی د شپې دربینانه استعمالیږي؟ ګوري دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي. کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغه څه نه کوي. پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه سوي دي، زموږ همسایګان په خپلو کړنو کې صادق نه دي او سوله په هغه شکل غواړي چې دوی غواړي، چې د دوی ګټې هغه سوله چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سوله دوی نه غواړي.
مننه پښتون صاحب. شام صاحب، تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروئ؟ د تازه په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستانه کې بهرني ځواکونه وځي، پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړې زیاتې شي، حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه کړې ده او دا اندېښنه یې ښودلې چې ممکن هغه وضعیت تکرار شي، او بیا دا هم ویلي چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي. تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو؟
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او باثباته پوزیشن کې دی. افغانستان د قضیې په حواله پاکستان چې څه غوښتل تقریبا هغه مرحله ته رسیدلی دی. دا اوس د امریکا سره خپلې اړیکې رغولې دي او احسان هم پې کوي چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړی دی. که سوله نه کوي هغه د هغه خپل کار دی. البته ما د امریکا سره چې دی کوم تړون کړی دی هغې کې پاکستان وایي چې ما ته دا کریډیټ ما اخیستی دی. په هر صورت خبره دا ده چې پاکستان همدغه سه بیانونه ورکوي. که تاسو د جهاد اوږدو کې وګورئ پاکستان هیڅکله دا نه ده منلی چې د افغانستان کې مداخله کړې ده، د مجاهدینو ملاتړ کړی دی. نو پاکستان دغه دریځ خو اوس هم هغه چې کله دو جانبه موضوعات بهو د پاکستان سره پاکستان دا نه منلی چې طالب هلته شته، هلته حضور لري، هلته دی ملاتړ او دغه سرچینې هلته دي. نو د هغې همدغه سه یو دریځ دی، هغه د دنیا ته یو پیغام او دغه ورکوي او دغه تشویش ښکاره کوي، خو هغه حقیقت نه لري، هغه کاذب دی. اوس د زما په نظر د پاکستان ټوله دغه دا ده چې دوی دا بیا هم دغه د امریکایي قواو د وتلو پورې یو څه محتاطانه دریځونی سي، د افغانستان سره نرمي وخی، دغه د ملي امنیت مشاور چې زمونږ سویلی دي دغه په اړه خپل خبرګون خی او ځان د سډیر مسلکي او دغه خی چې افغانستان ملامت کی، نو هغه کې د دې صرف دریځوم دغه دی چې دا وخه خپل وړي او د خپلګي چې کله امریکایي او بهرني اساکر د افغانستان نه هوتل د دوی د ولسونو د دوی د ملتونو د دوی د حکومتونو دلچسپي بیا په افغانستان کې کمیږي او دا طبیعي خبره ده. نو هغه نه وروسته به دغه د دې داسې سنجول ده چې بیا به دا قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیزه کې او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا دی لپاره یو کریډیټ دنیا به بیا دی ته وایي د حکومت سره خبرې وکړي او اړیکه سره ونیسي. نو زما په نظر په هغه کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته.
بله مننه شمس صاحب. د خبرونې وخت تنگ دی، د پای شیبو ته نږدې شوی، راځي چې دا بحث سره راټول کول به پښتون صاحب نه او پښتو پښتون صاحب. دغه سي حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی، د افغانستان وضعیت هم پیچلی دی، سول او جګړه دواړه پکې هممهاله په شدت سره روان دي. البته د سولې هڅې دومره شدید نه دي، خو په ظاهر هم داسې ښکاري. د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوي؟ او افغان ولس چې دا اوس زموږ او تاسو غږ اوري، دوی ته تاسو څه وایي؟ له حالاتو نه څه ډول جاج اخیستل کیږي او بالاخره به هیواد کومې خواته روان وي؟
افغان ولس په تاسف سره زه وایم چې د تیرو څلوېښت کالو څخه د صلح په ارزو ناست دي، د اوربند په ارزو ناست، خصوصا تیر پندل شل کاله. متاسفانه د دوی غریبانو د ارزوګانې همیشه د خاورو سره خاورې سوي دي. خو د بلې خوا څخه که موږ د همسایګانو موجودیت ته وګورو، د هغوی هلو ځلو ته وګورو، د هغوی کوششونو ته وګورو، زموږ همسایګان په تعصب سره چې د افغانستان سولې ته ډېر نه لېواله دي او نه غواړي. او رالو بینالمللي جامعه د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره خپل شل کاله په افغانستان کې تیر کړل، په بلیونو په ټریلیونو ډالر یې خرچ کړل. مګر وو جالبه دا ده چې په 2001 کې رااله، په 2001 کې وځي، مګر په نارامي کې رااله، په نارامي کې ووتله. متاسفانه هغه څه چې موږ غوښتله چې هغه امنیت وو، امنیت یې رانه وستی، وطن زمندازي پرې جوړ شو، تاسیسات جوړ شول، مملکت بیرته د لوټو د حالت څخه د یو ملک شکل ونیوي. مګر متاسفانه جنگ در په خوا څو چند ډیر شو. پس په همدې اساس زما ځغ د بیرنی جامعې په ډیر شدت سره دادی چې تاسو په 2001 کې راغلي یاست، باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتي، د تروریزم ورکېدل مو غوښتل، په افغانستان کې مجادله غوښته، تاسو مجادله تکمیله نه کړو وځي. پس موږ په هغه حالت کې پېښو درغه په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي چې کوم چې دوی وسیا دي او موږ دې سم ممنونیت هم ښکار کوو چې دوی کور ودان کام دغه کومک موږ سره وساتي، موږ کولای شو درې ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او وسولې ځانې ځي
کور مو ودان. پښتون صاحب ډېر مننه. شمس صاحب تاسو تحلیل څه دی؟ لاند نتیجه گیری په توګه د بحث سره راټول کو، فکر کوي دغه خبرې چې روانې دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نږدې میاشتو کې، البته ورځ به ورته نه وایو، نه به ورته نه وایو، د اوربان شاهدان وسی او بل اخر د بهرنۍ ځواکونو په وتلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سول راځي؟
متاسفانه زه خدای او بهر چې کوم روان دي تنهی لېما تر اوسه نتیجه ورنکړه، داسې خاص علائم نخ کاری شي په لنډه موده کې نتیجه ورکی، او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نخ کاری چې هغه په دې تر اوسه کالو کې په هغه لازمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان هغه فشار وارد نکو چې په دې برخه کې یو پرمختګ شوی وي. نو هغه ته خو نه هیلي ده. زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بل اخره که ستونزې لري، که مشکلات لري، که انتقادونه پشته دی، مسؤلیت زیات دی، هغه باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتیا ځان ته راوړي، لکه څنګه چې په شروع کې په بازي انتقادونه وشله، هغه ته د متوجي اوسي. بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع ته د ملا وتړي. دغه یو جګړه په افغانانو تپل شوې ده، مجبور دغه جګړه چې کوم په افغانانو راغلی ده، د دې نه باید دفاع وکړي. نو دغه یو دغه دا. بل دا دی چې په دې جګړې کې د کوشش وکړي چې د ملکي تلفات او دا څومره حد پورې کم وي او د ولس زړه راخپل کی. او بل دا دی چې کثیرته د سولې پروسه کې داسې یو خاص موړ راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تمه پیدا کیږي، هغه کې د هټ تر امکان کوشش وکړي چې خپل مثبت رول ادا کړي، تخریبي رول ادا نه کړي، د خپل چوکۍ یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي. نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې چې د نفوس خاوندان دي، سیاسي ملاتړ لري، د دغه ټول د یو مودي د یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد دریز نری ور داخل شي، کوشش دی وکړي چې یو موټی لاړ شي. دغه اجماع چې ولسمشر زیات یادی اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی، خیر نه د بعضی مسایل نه تیر شي، که سولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورن نه وزي، اول خو بعد د امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي، اوس هغه تیر شوی دی، هغه د ماضي برخه ده. نو بهر حال دغه څه دی یو واحد درې سره دی بیا هم را مخ کی شي.
بلې او شام صاحب د دوه خبرو ته هیله سيدي لاندو کې کراته وای، آیا هل ته بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دي لکه څنګه چې جمعنه سوي ده، یعنی یوې نتیجې ته رسیدو هیله شته؟ په لاندو کې مهرباني.
ما چې څومره دا پروسه وسرله هغه ملګري بعضې ژورنالیستان چې په کې وو لکه خپله اوس پښتون صاحب مو ته اشاره وکړه د طالبانو دریځ ته چې ګورو هغه متاسفانه زه به دا ووایم چې یو غیر افغاني دریځ خپل کړی دی، هغوی ډېر مغرورانه دریځ خپل کړی دی، هغوی حتی دغه دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي. د هغې تمه ډېره کمه ده، یعنی تر اوسه چې مونږ ګورو د دې ته ناهیلي زیاته ده، تمه ورته ډېره زیاته کمه ده چې داسې یو بریک ترو دې پکې وشي یا داسې یو مرحله دی.
ډېره مننه شمسونکي
د استنبول پروسه کې هغه وایي چې دا
سلامتونکي
او سرنوشت ځنه وي.
ډېره مننه کور مودان دا چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. لخپل میلمنو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون او دغه راس د چارو لکتونکي او پاکستان کې پخواني ډیپلومات زرداشت شمس صاحب څخه ډېره مننه چې د دې اونۍ په بحث کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ماښام تر 2 بجو ازادي راډیو واورئ. په بل خبرونه کې مو نور همکاران در سره دي او هلته به هم په دویمه نیمایي بحث